یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپې د ازادي رادیو د خپرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. اوري چې تمه ده په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان قواو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. ولسمشر په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی دی. دفاع وزارت وایي له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. په پیل کې له اجمل ان نه خبرونه اوري.
تمه ده چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. د جوزجان ولایت په کوشتېپه کې طالبان او داعش ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته 13 تنه وسلوال وژل شوي او بیا تنه ټپیان دي. او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا وکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیاردو ډالرو په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. بشپړ خبرونه واوري. تمه ده چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ځواکونو ته د دې پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم ګډون کوي. جمهور رئیس په دغه مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونو افغان ځواکونو ته د 2 کلونو په ترڅ کې 200 هلیکوپټرې او الوتکې ورکړي. دا جوزجان ولایت په کوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ پنخته کې د دواړو خواوو 13 تنه وسلوال وژل شوي او بیا تنه ټپیان دي. دا جوزجان امنیه قمندان فقیر محمد جوزجانی نن ازادي راډیو ته ویل چې یوه اونۍ کېږي چې په کوشتېپه ولسوالۍ کې د داعش او طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. ښاغلی جوزجانی همداراز ویل چې داعش چنګیالیو په دې ولسوالۍ کې دوه قومي مخور هم وژلي او په ګردن کلي کې د هلکانو یو خونځای سوځولی. فقیر محمد جوزجانی وایي چې وسلوالو طالبانو د کوشتېپه ولسوالۍ له ګردن او شیربیک کلو په شاته کړی او دا کلی وسه داعش په کنټرول کې دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو او داعش ډلې په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې ستراتیژۍ د جوړولو او همدارنګ د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی وکړ. د دې شورا مرستې عالي حبیبي سرابي بیګا ازادي راډیو ته ویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي.
در مورد صلح
هر قدر بحث شوه ما به نتایج میرسیم. حبیبه سرابی وی پر صلح چې هر څومره بحث وشي به پایله تل رسیدو سره مرسته کولای شي. په جګړه کې د خپلو خواو پر نظر او پلانونو زیات خبري او د غوټو خلاصول موږ به پایله ته نږدې کړي. د افغانستان د مالی وزیر د جمعې پورز د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په حواله ویل چې حکومت د سولې د خبرو پاړه د ویستر غونډې د قربتوب لپاره تیار یې نسی. د مالی وزیر ویل چې د دلوي پمیاش کې به کابل د سولې د خبرو لپاره داسې وی غونډې قربوي چې د افغانستان حکومت نړیوال شریکان او په سینما کې د وان لوبي مختلف لوري په کې ګډون وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي د هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارډو ډالرو پر ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلورل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبري کې اعلان کړی د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمیر ګواښونو ته اشاره کړې. د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته معلومات ورکړل. امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د شته ګواښونو لپاره ځای پر ځای کړ. په منځني ختیځ کې ایران د لری واټن توغندیو لوی سیستم لري. واشنگتن او ریاض ایران په سیمه کې په تیری کولو ورانونکو چلند تورنه. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکړي. په نیویارک کې فدرالي سارنوال تیر شپه ویل د اسلامي دولت دغو مشکوکو کسانو غوښتل چې په ټایم څلورلارې کې بمونه کېږدي. د نیویارک په میټرو کې چاودنې وکړي او پر یو کنسرت ډزې وکړي. د سارنوالانو په اعلامیه کې راغلي چې ټاکل شوی وه دا بریدونه تیر کال د روژې په میاشت کې وشي. په تورونو کسانو کې یو 19 کلن کاناډایي دی چې د چاودیدونکو موادو او چاودیدونکو وسایطو په چمتو کېدو کې یې لاس درلود. دوهم تورن یو 19 کلن امریکایي دی چې په پاکستان کې اوسېده چې نیویارک ته سفر کړی او څو په دې حملو کې مرسته وکړي. او دریم هم ودرش کلن فلیپینای دی چې په دې تورن شوی چې امریکا ته د دې بریدونو لپاره پیسې لیږلي. کاناډایي تورن په خپل جرم اعتراف کړی دی. د ازادي راډیونه خبرونه اوري. د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال نن د یوې ترافیکي پیښې له امله سا ورکړه. اته دیرش کلن تامیر جمعه قادروف نن په مرکز بشکک کې د ترافیکي پیښې له امله له اخیستو ټپونو په روغتون کې سا ورکړه. د قادروف موټر له یو کاماز لارۍ سره ټکر شو. په دې پیښه کې د صدراعظم د مرستیال سلاکار او موټر چلوونکي هم وژل شوي دي. قادروف ته د قرغیزستان صدراعظم د اکتوبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د څارنې واک سپارلی و. د غوښتل چې نن د قرغیزستان په شمال لویدیځ کې د تالا سیمې ته ولاړ شي او هلته یو انتخاباتي مرکز وګوري، خو پر لویه لاره یې موټر ټکر شو.
دا و خبر.
تاسی ازادی رادیو تا غوږی است. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي. دغه پرونه کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو هیئت په مشرۍ کندهار ته تللی. تمه ده چې په دې ولایت کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. دفاع وزارت ویل افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي.
پخوا دوی نشو کولی موږ به چې څو هدفونه ورکړه، دوی هماغه خپل هماغه څومره چې د دوی صلاحیت و هماغه به د تهدید باندې نیول یا به د برید باندې نیول.
په دې خبرونه کې د کابل چاپ رسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم وړاندې کیږي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې خبريږي. په دې پروګرام کې د مخدره موادو د کښت، قاچاق او کاروانې د زیانونو په اړه بحث کیږي. تمدنن په کندهار ولایت کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. ولسمشر محمد اشرف غنی په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی دی. افغان ځواکونو ته د دغو پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر ګډون کوي او وینا هم کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونه افغان قواوو ته د 2 کلونو په لړ کې 200 څرخي او نورې الوتکې ورکړي. حدیث پردیس د ولسمشر په مشرۍ له افغان هیئت سره کندهار ته تللی. د ټلیفون په مستقیم تماس کرا سره دی. پردی صاحب، چه دی ورستی جزیات؟
بله صالح صاحب، سلام تاسو در رادیو اوریدونکو ته. ورستی جزیات دا دی چې مونږ تقریبا 2 دقیقې مخکې را ورسیدو او دا مال چې تاسو سره خبرې کوم د کندهار په هوایی ډګر کې یو برنامه، یعنی رسمي برنامه د بلک هاک هلیکوپټرو د افغان هوایی ځواکونو ته د دوی تسلیمي مراسم به له غرمې وروسته وي او هغه مراسم به هم همدلته په هوایي ډګر کې وي. او تمه ده چې تر 2 شیبو پورې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د دفاع سرپرست وزیر، همداراز په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي قمندان او ځینې نور لوړ پوړي چارواکي هم دغه مراسمو کې د ګډون لپاره را ورسېږي. ویل کېږي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ناټو ځواکونو عمومي قمندان به دغه مراسمو کې چې له غرمې وروسته ترتیب شوي دي وینا هم ولري. او دغه دوه هلیکوپټر چې سپارل کېږي افغان هوایي ځواکونو ته بلک هاک هلیکوپټرې دي چې ترانسپورتي دي، او د دې لپاره شپږ افغان د افغان هوایي ځواکونو شپږ پیلوټان دوی وار له مخه دوی ته روزنه پیل شوې ده، او تر راتلونکو 14 هفتو به دوی ته عملي روزنه هم ورکول کېږي. او دا د هغو تیارو هلیکوپټر له جملې څخه دي چې تمه ده لسکونه نور به هم افغان ځواکونو ته ورکول شي. بل صالح صاحب،
پر دې سب تاسو چې په دې لړ کې له پوځي کارپوهانو سره خبرې کړې دي، هغه یې څه وایي چې دغه سي الوتکو ورکړه افغان قواوو ته څومره مرسته کولی سي په روانه جګړه کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې؟
بل صالح صاحب، په شیبه مخ کې مالې و افغان پیلوټ سره چې هغه ته عملاً روزنه ورکول کې، یو دغه دوه هلیکوپټر چې افغان هوایي ځواکونو ته ورکول کېږي، د دې د پیلوټانو یو تن سره خبرې وکړي. د ده نه مې دغه د بلک هاک هلیکوپټرو د مشخصاتو په اړه پوښتنه وکړه. ده راته وویل چې بلک هاک هلیکوپټرې دا د افغانستان له جوي وضعیت سره یعنی سازګاري دي. او بله خبر دا چې افغان هوایي ځواکونه د ترانسپورټ په برخه کې د جدي ستونزو سره مخامخ دي، او دغه هلیکوپټر چې اوس ورکول کېږي نو دوه یې نن ورکول کېږي، دا نور یې چې تقریبا ټاکل شوی ده 500 پورې د هلیکوپټرې ورکول شي. دغه پیلوټ راته وویل چې د ترانسپورټ په برخه کې کولی شي تر ډیره پورې زموږ مشکلات حل کړي، مثلا د چاپیانو همداراز هغه افغان ځواکونه چې یعنی د انتقال په برخه کې هغې کې مرسته کولی شي، د مهماتو د انتقال په رابطه باندې. نو په ټوله کې ده وویل چې دا خورا زیاتې مهمې دي. او بله مهمه خبره یې دا راته وکړه چې دغه هلیکوپټرو هغه پرزې او سامان الات پیدا کېږي، یعنې په اسانۍ سره. نو په دې برخه کې دا خورا مهمې دوی ته دي او ښه به اغېزمن ترې استفاده وکړي.
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کندهار کې ومورېدل چې د افغانستان ولسمشر په کندهار کې په هغو مراسمو کې برخه اخلي چې په لړ کې به یې امریکایي پوځیان افغان قواوو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. د ازادي راډیو بل خبریال صادق رښتینی په دې اړه په جوړو شویو مراسمو کې د رښتینی صاحب څه ویل سوي دي؟ په دغو مراسمو کې چا وینا کړې ده او څه ویلي؟ رښتینی صاحب آواز مې اوري؟ دا سشکاری چې زموږ خبريال زموږ ژغ ناوري تمه ده چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ځواکونو ته د دغو پرمختللو هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم ګډون کوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا متحده ایالاتونه افغان ځواکونو ته د څو کلونو په لړ کې 200 څرخي او نورې الوتکې ورکړي. شیبه مخکې مو په دې اړه د ازادي رادیو د خبريال حدیث پردیس راپور واورید چې وی دغه مراسم په څو شیبو کې پیلیدونکي د وتمه ده چې د افغانستان ولسمشر دغه ورځ په افغانستان کې د بهرنیو قواو عمومي قمندان ورته وینا هم وکړي. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې د زهرو کاروان اونیس پروګرام یو برخه جوړوي. په همدې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم وړاندې کیږي. له خوست څخه هم یو راپور لرو د غرض د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو. مخکې مو وردل چې تمه ده په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونه ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. په دې اړه د ازادي رادیو د خبریال صادق رښتینی څخه نور معلومات اورئ چې په دې اړه په جوړ شوو مراسمو کې برخه لري. رښتینی صاحب، مخکې مو آواز نه اورید، اوس کراته وایست چې په دغو مراسمو مکی چا وینا کړی دا او تر اوسه پرې څه څرګندونه سوي دي؟
صالح صاحب، تاسو ورته کوم سلام. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې د شمیر غو سره څو شپې مخکې کندهار ته ورسېدی. کندهار ته ولسمشر د سفر اصلي هدف د بلاک هاک په نوم د امریکایي هلیکوپټر تسلیمي ده. خو دغه الوتکو تر تسلیمي مخکې ولسمشر هم د اوس د زراعي علومو پوهنتون ته راغلی او دلته د ولسي خلکو محصلانو او د ښوونځي د زده کوونکو سره په غونډه کې ګډون وکړ. د ولسمشر وینا صلوبات نه دي رسېدلی، خو د غونډې د پیل وینا د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میر څو تاخیر وکړ. هغه د کندهار او د زراعت پوهنتونونو د لاسته راوړنو او مشکلاتو په اړه ولسمشر ته معلومات ورکړل. وروسته د پوهنتون څو ښوونکو هم په ورته توګه ولسمشر ته د پوهنتون ستونزې غوښتنې بیان کړې. تاسو چې تر غرمې وروسته شاوخوا دوې بجې ولسمشر د کندهار په هوایي لوا کې د بلک هاک نوم د امریکایي هلیکوپټرې تسلیمي وکړې. تر اوسه د دغه هلیکوپټرو د شمېر په اړه خبریالان ته جزئیات دقیق نه دي ورکول شوي. البته په اړه د بلک هاک هلیکوپټرو لومړۍ جوړه تېره میاشت د کندهار هوایي لوا ته راورسېدل چې نن به په لومړي ځل افغان لوري ته وسپارل شي. دا چې ولسمشر خپل وینا کې د ماشینونو ورسخه ته په کوم موضوعات اشاره وکړي، دا به د ازادي راډیو تر څنګ خبرونه چې ما اورېدونکو ته معلومات ورکړي.
ډېره مننه ستاسو څخه صادق رښتینی. وو په کندهار کې ومردل چې ولسمشر په یو غونډه کې حضور لري چې په دې غونډه کې ماسلانو خپل ستونزې ولسمشر سره شریکی کړی دی او ولسمشر څخه د زینو ستونزو د حل غوښتنه کړې ده. 12 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. ورزو کابل ته د افغانستان د دفاع وزارت وی لاغون ځوکونه سره د مرستې لپاره د امریکایي قمندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیرین ازادي رادیو ته ویل د امریکا ولسمشر د نوي هدایت لمخي بهرني ځواکونو ته د همکاري لپاره زیات صلاحيت ورکول سوی او د هرڅ د سوق د ملي نظامی ادارې لخوا کنټرولېږي. یوسف خان زدران چې دا مسأله تعقیب کړي د کابل په سټوډیو کې دی.
په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په افغانستان کې خپل قومندانانو ته واکونه وسایل ډیر کړي، د افغانستان دفاع وزارت وایي د مرستې آزاد لاس د جنگ په ډګر کې خاغیز لري. د یاد وزارت ویان دولت وزیري د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د شپې او ځمکنیو عملیاتو قومنده د افغان ځواکونو په غاړه ده. خو د نوي تګلارې له مخې امریکایي ځواکونه کولی شي د افغان ځواکونو ټولو اړتیاو ته ورسیږي. ښاغلی وزیري وایي د مرستو آزاد لاس او د امریکا نوي ستراتیژي عملاً د جګړو په جبهو کې د دښمن روحیه کمزوري کړې ده.
پخوا د امریکا متحده ایالاتو قومندانانو دلته خویدات درلودل او آزاد لاس نه درلودلو چې زموږ سره په هوایي بریدونو کې په آزاد مټ باندې کومک وکړي، مرسته وکړي. اوس هغوی ته هدایت ورکړی دی چې دوی کولی شي چې موږ هر څومره هدفونه ورکړو دوی هغوی د تاثیر لاندې ونیسي یا د برید لاندې ونیسي. پخوا دوی نه شو کولی، موږ به چې څو هدفونه ورکړه دوی هماغه خپله هماغه څومره چې د دوی صلاحیت وو هماغه به د تهدید لاندې نیول یا به د برید لاندې نیول.
ښاغلی وزیر وایي د واکونو زیاتول په دې معنا نه دی چې څوک د پخپل سر اهداف له منځه یوسي، بلکې هر څه د سوق د ملي نظامي ادارې لخوا تحلیلیږي او د افغان ځواکونو له توان پورته اقدامات بهرنیو ځواکونو ته سپارل کیږي. دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره ورځ خپلو پوځي قمندانانو ته په وینا کې وویل په افغانستان کې خپلو قمندانانو ته واکونه او وسایل زیات کړي او محدودیتونه یې ترې لرې کړي دي. سربیره پر دې هغه ویلي چې په افغانستان کې به د دوی حضور په زماني مهال ویش پورې اړه نه لري، بلکې په شرایطو پورې به تړلی وي. د جنګ په ډګر کې ځینې دا تغیرات داسې وخیلانیږي چې د اکتوبر د میاشتې په اوومه نیټه یعنې نن په افغانستان کې د امریکا د جګړې او حضور 14 کاله پوره شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 14 کلونو کې افغان حکومت په تیره دې وزارت ډېرې لاسته راوړنې درلودې. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي په یاده موده کې تورستان ونه توانېدل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي او پاکستان د تورستانو د پالونکي هیواد په توګه معرفي شوی. له دې سره د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د جګړې په ډګر کې دا تغیرات هغه وخت ګټور دي چې د افغانستان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ د عملیاتو په برخه کې بشپړه همغږي موجوده وي. هغه د شنبې پورز ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې د امریکا فشارونه او ورسره په افغانستان کې د جنگیدونکو ډلو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو د فشار ډېرېدل د دغې اوږدې جګړې بڼه بدلولی شي.
څومره چې دوی مستقیم او څومره دوی ته صلاحیت ورکړل شي د جنگ په اړه باندې، هغومره دوی په خپله مورال هم قوي کېږي او مسؤلیت پذیري هم کوي. او دوی په څنګ کې زموږ امنیتي مسؤولین او زموږ امنیتي کسان دلته مورال قوي کېږي. دا په دې معنی چې هغوی مجهز دي، هغوی سره هوایي ځواک ډېر قوي، هغوی سره شته او دا په خپله مورال ورکوي زموږ امنیتي سکتور ته.
خو ښاغلی صدیقي ټینګار کوي چې د امریکایي ځواکونو صلاحیتونه او واکونه نه باید د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې سبب وګرځي او ستونزې لا پسې ډېرې کړي. له دې وړاندې د امریکا په بمباریو او ډېرو واکونو له دې امله انتقادونه موجود و چې ځینې وختونه یې د وسلوالو مخالفینو تر څنګ عامو خلکو ته هم مرګ ژوبله اړولې ده. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
له یوسف زدران څخه مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي له افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره د امریکایي قومندانانو آزاد لاس د مخالفانو روحیه کمزوري کوي. په دې لړ کې د پوځي چارو ځینې کارپوهان وایي د امریکا لخوا د جګړې په ډګر کې دغه تغییر شرایطو ته په کتو سره ترسره سوی دی. له ډلې هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته ویل د بهرنیو ځواکونو یوازې مشورتي حضور په افغانستان کې د جګړې لمن پراخه کړه، خو که تر دې وروسته د افغانستان له کشفي او استخباراتي ادارو سره په همغږي د امریکا پوځي عملیات ډیریږي ورسره د مخالفانو لیکي کمزوري سي. یوسف خان زدران شغلې سلیمان خیل دی وی مرکی په پایل کې پښتلې چې اصلا د واکونو بیا ډیرول سمانه لري.
ګوره دا واقعیت دی چې د جګړې په افغانستان کې نوې تاریخ پر مخته شوې ده او د امریکا د رئیس جمهور د امریکا دغه خیر استراتیژي چې اعلان کړه په دې کې ډیر واضح د نظرونه شدید اخترونه پاکستان ته ورکړل شول او پاکستان هم د خپل غت متوجه شو. پاکستان هم او حتی نظامی بخش ایسای هم هغه هم ډیر تهدید شو، ډیر تر فشار لاندې راغلو او په افغانستان کې هم بنه د عملیاتو خصوصا د هوایی ځواک عملیاتو بنه شدیده شوه چې دا د افغانستان د پاره ضرورت هم حس کولو.
بله سلیمان خیل صاحب، د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې دا هر څه به د امغږۍ په صورت کې ترسره کیږي او دوی وایي چې دا د مرستو لپاره یو آزاد لاس دی چې افغان حکومت ته ورکول کیږي. په ټوله کې په تیره کې دا ډول پیښې ښیي چې ملکي مرګ ژوبله پیښه کړې ده. د دې نه وروسته فکر کوي چې یو ځل بیا دا تکرارېږي کنه؟ دا ځل د جنگ تعریف ته چې تاسو ویلې خاص اهداف په نښه کیږي.
دا باندې څنګه څه تغییر پکې راغلی ده؟ دا هم هنګیا موجوده ده کله چې لیدل کیږي. خیر په هر صورت په هوایی عملیاتو کې کوم وخت راپور دقیق هم وي او کوم کلی کې وي په کوم ځای کې وي خامخا ملکی خلکو ته څنګه تلفات رسیږي. یعنی دا ناممکنه ده چې مطلق تلفات به ونه رسي، لیکن باید هوایی ځواک او کشفي ارګانونه باید دقیق راپور ورکړي. هوایی ځواک دقیق باید هدف په نظر کې ونیسي، نه دا چې لکه تیر وخت چې اکتوبر زمخ هم یو اشتباه کړی و امنیتي دولتي خلک یې بمبارد کړي وو. دغسې اشتباهات دغسې خطاونه باید جدا اجتناب شي.
او که داسې خطاوي کیږي نو څه پېښېدونکي دي بیا ستاسو په نظر؟
داسې خطاوي کیږي بیا د افغان خلکو احساسات راپورته کیږي، خلک مایوسه کیږي، جنگ وږدېږي او د مخالفینو صفوف تقویه کیږي. دا خلک مخالفینو ته مجبور د ورشي چې لږه خام وحال کیږي دې خام وحال کیږي دا خو بیا دې ظلم ده دا خو بیا ظلم ده
د نظامی مسائلو تحلیلگر هایگل سلیمان خیل ول ازادی رادیو سره په مرکه کې اوس به مرضیه احمدزی اقتصادی خبرونه ولولي
ډیر ژر به د ترکیې په ازمیر ښار کې د قانونو د ایستلو د ماشین آلاتو څلور ورځنی نړیوال نندارتون پرانیستل شي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونیویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې یو شمیر افغان سوداګر هم ګډون کوي
افغانستان د ماشین آلاتو د تولید په برخه کې او د قانونو او معدنونو په کیندنو پروسس ترکیب او ډیزاین کې تر نورو ډیر زیات ضرورت لري مخ کولای شو چې په دغه نړیوال نندارتون کې ترکیې همدارنګه د نورو هیوادونو څخه د راغلو سوداګرو سره په ګډه او دغه موضوعاتو فرصتونو په اړه خبرې وکړي
ښاغلی پسرلی وایي دغه نندارتون د اکتوبر په 13مه نیټه پرانیستل کیږي او په پای کې به افغان سوداګر له بهرنیو سوداګرو سره ځینې تړونونه هم لاسلیک کړي په غور کې د بزګرو ښځو د اقتصادي پیاوړتیا په هدف د سبزیو د پروسس دوه مرکزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول د غور د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالتواب طایب ازادي راډیو ته وویل چې دغه مرکزونه د سمان د سرلور لکه افغانۍ پرسښت د کرنې وزارت لخوا جوړ شوي دي ښاغلی طایب وایي چې په غور کې سباند 1225 ښځې کورنۍ باغچې لري د دې په خبره له دغو باغچو نه ترلاسه شوي محصولات په دغو دوو مرکزونو کې پروسس او بیا بازار کې په ښه بیه پلورل کیږي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1180 افغانۍ د بورې 50 کیلو بوجۍ 1310 افغانۍ د وریځې او درې نیمنۍ بوجۍ 1310 افغانۍ 14 لیتر غوړ 1780 افغانۍ د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 1.5 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شزاده سره کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ او 15 پوله یو یورو 9 افغانۍ او 10 پوله یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ او 50 پوله یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 2 پوله زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستانی کلدار 1.3 افغانۍ
تاسی ازادی رادیو ته غوږی د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هغه احتمالي پلان تصویب کړ چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پر مخلری دفاعي سیستم و پلورل سي پریبا ظاهر په دې اړه معلومات راټول کړي په استډیو کې سره د پریبا جانی د څټول دفاعي سیستم دی
بله دغه د توغندیو دفاعي سیستم تارت نومیږي چې پنټاګون پر سعودي عربستان د احتمالي پلورلو په اړه موافقه کړې ده د دې سیستم ارزښت 15 میلیارد ډالر ښودل شوی دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په خبره سوې اعلامیه کې د ایران او منځني ختیځ په شمول یو شمیر ګواښونو ته اشاره کړې ده د امریکا په دفاع وزارت کې د دفاعي امنیت ادارې پرون په دې اړه کانګرس ته هم معلومات ورکړل امریکا دغه پرمختللی سیستم روان کال په جنوبي کوریا کې هم د شمالي کوریا د توغندیو د موجود غواښونو لپاره ځای پر ځای کړی وو په منځني ختیځ کې ایران د لری واټن د توغندیو لوی سیستم لري لوی دې رسنۍ وایي چې دغه موافقه د تلار پرانیزي چې سعودي عربستان څلور څلوېشت دا ډول د توغندیو دفاعي سیستمونه او 360 توغندي او هم رادارونه وپیري
دغه موافقه به څومره دواړو هیوادونو ته ګټور وي په داسې حال کې چې سیمه ییز قدرتونه په خپلو کې په سیالۍ هم اوښتي دي
بله د پنټاګون د دفاعي امنیت او همکاري ادارې په اعلامیه کې راغلي چې دا معامله کولی سي د امریکا ملي امنیت او هم د دغه هیواد بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د امریکا ګټې خوندي کړي او په عین وخت کې کولی سي چې په خلیج کې د ایران او نورو ګواښونو په وړاندې د سعودي عربستان اوږدمهاله امنیت ډاډمن کړي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه واشنگټن او ریاض دوهړه ایران په سیمه کې په تیرې کولو او ورانوونکي چلند تورنوي دغه موافقه داسې مهال سوې ده چې العربیه تلویزیون د پنجشنبې په ورځ راپور ورکړی و چې د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د پنجشنبې په ورځ روسیې ته په خپل لومړني څلور ورځني سفر کې منلې و چې د روسیې اس 400 ډالره توغندي سیستم وپیري البته دا هم باید ووایو چې د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ د دغه پوځي معاملې موافقه داسې مهال سوې چې په یمن کې د سعودي په مشرۍ ائتلاف لا هم د ایران په لور حوثی یاغیان په وړاندې جنگي ژاو پر مرکزونو یې بمباری کوي سعودي عربستان وایي چې د دوی په مشرۍ ائتلاف د تروریستانو په وړاندې جنگيږي او د یمن د حکومت دفاع کوي خو په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو ادارې ویلي چې په دغو بمباریو کې تر ډیره ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وشته ده.
اومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هغه احتمالي پلان تصویب کړ چې پر اساس یې پر سعودي عربستان د 500 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم خرڅیږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د خوست امنیتي چارواکي وایي پولیسو د یوې اونۍ په لړ کې د قتل، د نشه یي موادو د قاچاق، د دولتي مځکو د غصب او نورو جنایي پیښو په تړاو 22 کسان نیولي دي. نجیب الله الوخیل.
د جمعې ورځې ناوخته خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت آزادۍ راډیو ته ویل نیول شوي کسان د تحقیقاتو لپاره عدلي او قضایي ادارو ته ورپېژندل شوي دي. خوست امنیه قمندان زیاتوي د نیول شوو کسانو څخه یو تن د قتل، دوه کسان د غلا، یو تن له محبس څخه د تیښتې، دوه ښځې له کوره د فرار، اته کسان د نشه یي توکو د کاروبار او 15 کسان په مغلوبه وسله واله جګړه کې د ګډون او پاتې د دولتي ځمکو د غصب په تور د پولیسو لخوا نیول شوي دي.
ملی امنیتی ځواکونو د خوست په ولایت کې امنیت په تامینولو تر څنګ په تیره اونۍ کې 22 کسان په مختلفو جرایمو کې نیول دي چې په هغې کې قاتلین، د مخدره موادو کچګړونکي، د ځمکو غاصبین او همداشان هغه څوک چې د محاکمو نهایي فیصلې په شوی وی او دی فرارو نیول دی.
د خوست امنیه قماندان ویل د همدې اونۍ په موده کې وویشت کړی بیلابیل ماینونه چې وسلوالو د لویو لارو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي ول، پولیسو کشف او شنډ کړي دي. د زیاته کړه د جمعې په شپه د وسلوالو یوې درې کسیزې ډلې چې په خوا به یې د خوست ګردیز پر لویه لاره ماینونه ځای پر ځای کول، خپل ماین ورپورې چاودلی او ماین ښخوونکي وژل شوي دي.
په تېر هفته کې وویشت تل کې ماینونه چې د وطن دښمنانو زموږ د خلکو او زمونږ د بیگونه خلکو د وژنو په خاطر په مختلفو سیمو کې ځای په ځای کړي وو، کشف او خونڅه کړي دي.
یاد دی وی د خوست امنیتي چارواکي داسې مهال د یو شمېر لاسته راوړنو خبرې کوي چې لا هم د خوست په مرکز او ولسوالیو کې غیر مسؤول وسوال ګرځي او کله ناکله له همدې کبله پیښې رامنځته کیږي چې یو شمېر یې له رسنیو پټې پاتې کیږي.
اوس به نسیم شفق راته ووایي چې نن سهار خپرونو په افغانستان کې څه خپره کړي دي.
د کابل چاپ نننې ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصری پاکستان ته د ولسمشر غنی د کیدونکو سفر او له طالبانو سره د پاکستان د استخباراتي ادارې اړیکو ته ځنګړي کړي دي. اطلاعات روز ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولسمشر غنی د پاکستان د پوز د لوی درستیز په بلنه نوموړي هیواد ته سفر کوي. په مطلب کې د ځینو پاکستانیو رسنیو په حواله راغلي چې ښایي ولسمشر غنی له خپلې کورنۍ سره اسلام آباد ته ولاړ شي او د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو په اړه له پاکستانیو چارواکو سره وګوري. دنیا ورځپاڼې هم خپله سرمقاله په همدې اړه لیکلې او پوښتنه یې کړې چې افغان حکومت بیا پاکستان ته څه امتیاز ورکوي. سرمقاله لیکونکی وایي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې به هغه وخت ښې شي چې له تروریزم سره مبارزه جدي او صادقانه وي. سرمقاله لیکونکی لیکلي افغانستان تل د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان له پڅوالي او دوګون سیاست نه شکایت کړی. سرمقاله لیکونکی په پای کې لیکي چې ولسمشر غنی او ورسره پلاوی چې پاکستان ته ځي باید د افغانستان حاکمیت او خپلواکۍ ته پام وکړي او د دې هیواد ارزښتونه خوندي کړي.
اوسم د کابل څو تنه اوسیدونکو په هیواد کې امریکایي پوځیانو ته د صلاحیت د زیاتېدو په خپل نظر څرګندوي.
زمانم نجیب ده او زه فکر کوم چې د امریکایي عسکرو د صلاحیت زیاتېدو چې دا به د پټوله کې هم د افغانستان د ثبات او د سولې د پروسې سره به ډېر مرسته کوي. کله چې دوی دا صلاحیتونه زیاتېږي دوی یوازې نه په افغانستان کې بلکې د ډیورند د کرخې اخوا ته هم کولی شي عملیاتونه ترسره کړي او دا به پټوله کې د افغانستان د صلح د پروسې لپاره به ډېر ګټور ثابت شي.
په یو شرط کېدلی شي چې دغه د جنګ امکانات کم شي چې دی په خپل حامیانو باندې فشار واچوي او د هغې له لارې یو د صلح لاره غوله کړي او مونږ کولی شو د دغې لارې نه په ډېر اسانۍ باندې صلح لاسته راولو. هیچ چا جنګ کې بورد نه ده کړی، په جنګ کې هېڅکله بورد نشته ده، مګر ښه به دا وي چې مونږ اردو تجهیز کړي.
زما نوم جمیل، مخه نه وایي چې امریکا دې بېخي دلته نه یي دی دلته، اما داسې د سنجه شو کې چې دغه عسکر هلته وشي ډوډۍ نه لري، نو هغه مثلا چې پوهو کې په دې لږ زیات کړي دغه لاره د امریکا په ګټه ده، د مونږ په ګټه ده.
تاسی ازادي رادیو ته ورجاس لدی سره په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 1 دقیقې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له اجمل ان نورو.
تمدا چې نن په کندهار کې امریکایي پوځیان افغان ځواکونو ته دوه بلک هاک هلیکوپټرې وسپاري. افغان ولسمشر د هلیکوپټرو د سپارلو په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته ځي. د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې په اړه د خبرو لپاره د یوې سترې غونډې د جوړېدو د پریکړې هرکلی وکړ. د دې شورا مرستیال حبیبي سورابي بیګا ازادي راډیو ته وویل چې داسې غونډه به د سولې له هڅو سره مرسته وکړي. د جوشان ولایت په قوشتېپه ولسوالۍ کې د طالبانو او داعش ترمنځ په نښته کې د دواړو خواوو 13 تنه وسلوال وژل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت سلا ورکړه چې پر سعودي عربستان د 15 میلیارد ډالر په ارزښت د توغندیو پرمختللی دفاعي سیستم وپلوري. امریکایي چارواکي په نیویارک کې د درې مشکوکو ترهګرو د نیولو خبر ورکوي او د قرغیزستان د صدر اعظم مرستیال نن د یوې ترافیکي پیښې په ترڅ کې مړ شو.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلی ستي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. هغه اوریدونکو چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي رادیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته یا هم ټابلیټونو ته انسټال کړي او په کمزوري انټرنیټ هم زموږ خبرونه واوري یا هم ډاونلوډ کړي. د اپلیکیشن نوم دی ار اف ای ار ال. د خبرونه په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. دغه پروګرام کې د نشي موادو د کښت، کارونې او قاچاق پر زیانونو خبري کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زاهر کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یو. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات ګړندي سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې عباد الله حنانزی وړاندې کوي.
په هلمند ولایت کې د نشي موادو پر ضد د جدي مبارزې لپاره د پولیسو، ملي امنیت او څارنوالۍ ګډ پلاوی ټاکل کیږي. د هلمند والی حیات الله حیات په مشرۍ له نشي موادو سره مبارزې کمیسیون په ناسته کې پریکړه وشوه چې دغه حیات به په لخکرګا ښار کې د هیروینو، چارسو او د نورو نشي موادو کارخانې او مرکزونه تثبیت او له کاروباریانو سره به یې قانوني چلند وکړي. هلمند د افغانستان یو له هغو نامنو ولایتونو څخه دی چې د نورو ولایتونو په پرتله پکې د کوکنارو کښت او تولید کچه لوړه ده. د پنجشیر ولایت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مدیریت وایي چې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د دې ولایت پولیسو د نشي موادو 13 قاچاق کوونکي او پلورونکي نیولي دي. د دې ولایت د نشي موادو پر ضد د مبارزې مدیر عاصم ګلستان د پنجشنبې پر ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د نشه یي توکو 13 قاچاقونکي او پلورونکي مول 12 کیلوګرام هیروینو او 80 کیلوګرام چرسو سره نیولي او دوسیه رسمن اړوندو ادارو ته استول سوی دي.
د ننګرهار پولیسو د دې ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې 13 کیلوګرام تریاک نیولي دي. د ننګرهار د امنیه قماندانۍ ویان حضرت حسین مشرقیوال د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نشي مواد په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي و چې د تلاشۍ پر مهال د دوی د پولیسو له لوري کشف شول.
د ننګرهار د امنیه قماندانۍ بیدارو پولیسو د سرور درسوالۍ دروازې په سیمه کې یو وارد کورورا موټر کې 11 کیلوګرامه تریاک کشف او ترلاسه کړی دی چې په تور یو تن نیول شوی دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیرونۍ د ننګرهار پولیسو 13 ټونه هغه نشي مواد وسوځول چې د 1993 او 1994 کلونو په بهیر کې نیول شوي وو. بله موضوع دا چې د پکتیا ولایت ځانګړو ځواکونو 130 کیلوګرامه چرس نیولی دي. د دې ولایت د ځانګړو ځواکونو قماندان عزیز الله کاروان رسنوی ته ویلي چې دغه نشي مواد د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د دوی د ځواکونو لولوري کشف شوي او په تور یې 2 تنه هم نیول شوي دي. اخوا د پکتیا امنیه قماندان محمد عظیم هاشمی له رسنیو سره په خبرو کې په دې ولایت کې له نشي توکو سره پر جدي مبارزه ټینګار کړي. او ویلی دی چې هیڅ چاته د نشي توکو درانیولو، خرڅولو او قاچاقو اجازه نه ورکوي.
عباد الله نرزی و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان امنیتي ځواکونو د نشي موادو پر وړاندې عملیات په سلو کې لس زیات کړي دي.
زموږ ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس سلنه زیاتوالی راغلی.
طالبان او تروریستي ډلې له افغانستان څخه نشي مواد لومړی پاکستان او له هغه ځایه د منځني ختیځ هیوادونو ته قاچاق کوي.
په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشه یي موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
په دې اړه یو راپور لرو چې له ځوانانو سره د کورنۍ ناوړه چلند هغوی نشو ته اړ باسي.
مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کړي او محبت ور سره وکړي.
د ګل محمد په نوم له یو داسې چا سره د زړه خواله هم لرو چې تر دولس کالو نشي ورسته بیرته خپل عادي ژوند ته راګرځېدلی او اوس خوشاله ژوند لري.
شکر د خدای دې لزر په ماش لرم ګار دې مالته چې ستی شي یا بیکار شم بس راشم پنډیتوم کوم.
او د خبرونې په پای کې د پخوا بشان یو لاند ډرامه هم لرو.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وای چې نن دې موټر تاریخ نیولې دي.
هو جنرال صاحب.
ګوره موټر پوډر او سره خلک هم دا اوس خوشې کا بس.
وست خبرونه لومړی موضوع ترازو د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د مخنیوي په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په سلو کې لس زیات شوی دي. دا خبره د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ته پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وکړه. لبل پلو په مشرانو جرګه کې له نشي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد شمال کوزی وایي چې افغان امنیتي ځواکونه باید تعارضي حالت غوره کړي. د وای تر سوچ د طالبانو تر واک لاندې سیمه حکومت و نه نیسی د کوکنارو کښت او نشي موادو قاچاق به همداسې دوام ولري. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور لري چې حدیث پر دې وړاندې کوي.
د افغانستان په نام نسیمو کې د کوکنارو د کښت له زیاتوالي سره سم د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاق پر وړاندې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات زیات شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویاند دفتر سرپرست نجیب دانش د پنځ شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کوکنارو کښت او په هیواد کې دننه او د باندې د نشي موادو د قاچاق زیاتوالي ته په پام سره د افغان امنیتي ځواکونو په تیره د کورنیو چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړې قطعې د کوکنارو د کښت په اړولو د نشي موادو د قاچاق په مخنیوي او قاچاق کوونکو په نیولو کې زیاتوالی راغلی.
زموږ ریپورټونه ښیي چې د کوکنارو د اړولو او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي په برخه کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس سلنه زیاتوالی راغلی. هوکې له بده مرغه د کوکنارو کښت، ترافیک او قاچاق تیر کال ته په پرتله زیات شوی دی، خو د دې تر څنګ زموږ د ځواکونو د عملیاتو د ګراف پر اساس د افغان ځواکونو د عملیاتو کچه هم پر وړاندې لوړه شوې ده.
خغلی دانشوی د کورنیو چار وزارت لمړنۍ څېړنې خي چې پروان شمسی کال کې د کوکنارو په کښت او نشي موادو په قاچاق کې زیاتوالی راغلی او اکثره د هیواد په نام نسیمو پوری اړه لري. تر دې مخکې د افغانستان د بیرغونې امریکایي څارونکو ادارې یا سیګار د روان میلادي کال په خپل لومړی او درې میاشتو راپور کې لیکلی چې د دې کال په لومړی او درې میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات په سلو کې شپېته سلنه کم شوي دي. که څه هم د سیګار د 2018 میلادي کال په راپور کې د کوکنارو د کښت سندی ویل شوی، خو سیګار د نامنۍ او ترڅنګ مالی ستونزې هم له نشه یي موادو سره د مبارزې په عملیاتو کې د کموالي لامل ګڼي. په مشرانو جرګې کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کمیسیون رئیس محمد هاشم علي کوزی په دې باور دی چې پر ځینو سیمو د طالبانو واکمني او د دې سیمو نامنه کول د دې لامل شوی چې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راشي. ښاغلی علي کوزی وایي د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د قاچاق پر وړاندې عملیات هغه مهال مطلوبه نتیجه ورکوي چې افغان ځواکونه خپل تعارضي حالت وساتي او ډیری سیمې د طالبانو له واکه وباسي.
د دې پای حالات صدر یو حالت پر دې وتلې د تاریخي حالات خو دا ما رسېږي چې کوکنار بشکره کېږي هغه په بشپړه توګه دوی خپل د حکومت نه دي لاندې راوستلي. هغه سیمې اوس هم د طالبانو د حکومت لاندې دي او طالبان برلاسي دي او طالبان خپل فعالیت کوي او بزګر اوس پیالن چې دا دوم کښت دی طالبان بزګر خپل مواد مخدر کښتي نو ته مدګي نیسي. په دې کې سیمه کې چې طالبان دي او دوی بزګرو ته اجازه ورکوي چې کوکنار وکړي.
دته په پام سره چې د هیروینو کارخانه په سلو کې 90% د ډیورنت کرخې بلې غاړې ته وړل شوی، کارپوهان باور لري چې افغان ځواکونه باید د پراخو عملیاتو او دولتي حاکمیت په پراخولو سره په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي. د پکتیکا پخوانی والی او سیاسي کارپوه امین الله شارق په دې باور دی چې طالبانو د خارونو د نامنه کولو ترڅنګ له دې لارې هم د کوکنارو کښت او قاچاق ته زمینه برابره کړې چې د افغانستان ځینې زراعتي سیمې په لاس کې دي. د ښاغلي شارق په وینا دې ټول عوامل لاسونه سره ورکړي او نتیجه دا ده چې د هیروینو د تولید فابریکې د ډیورن کرخې اخوا ته انتقال او دولت د وسلوال مخالفینو لپاره یو مالی سرچینه پیدا شي.
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
وځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د ظاهر کاروان خبرونه اوري. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې وسلوال طالبان او تروریستي ډلې منځني ختیځ ته د نشي موادو د قاچاق مشرتوب کوي. د دغه وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدي کاظمي وایي په وروستیو میاشتو کې په هغو نشي موادو کې چې په منځني ختیځ کې نیول سوي د طالبانو او تروریستي ډلو مهرونه او نورې نښانې ورباندې لیدل سوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ګاونډي هوادونه په تیر بیا ایران او پاکستان د نشي موادو او هغو کیمیاوي موادو په قاچاق تورنوي چې د نشي موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي وسلوال طالبان او تروریستي ډلې د سرحدي سیمو د نامنه کولو لارې هڅه کوي چې له دې لارې اپیم له افغانستان څخه د باندې قاچاق کړي. د کورنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت ویان مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان او تروریستي ډلې عمل د نشئی موادو په قاچاق کې ښکېل دي. د په وینا اوس په منځني ختیځ او ترکیه کې داسې نشئی توکي نیول شوي چې د طالبان او تروریستي ډلو مهرونه ور باندې وهل شوي وو.
د طالبانو مشر تبا او افغانستان کې د تروریستي ډلو یو شمیر غړي عملاً د نشئی موادو په قاچاق کې لاس لري. په یمن کې چې کوم نشئی مواد نیول شوي ول پر هغو باندې د سیمې د یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه. په روان کال کې هم په ترکیه کې پر نویل شویو نشئی موادو باندې د وسلوالو طالبانو او یوې تروریستي ډلې ټاپه وهل شوې وه.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا مهال د افغانستان په سلو کې 90 اپیم د ډیورنت کرخې بلې غاړې ته قاچاق کیږي څو د هیروینو په فابریکو کې پروسس شي. له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت په وینا افغان ځواکونو په تیرو شپږو میاشتو کې په سلګونه ټونه اپیم نیولې چې د ډیورنت کرخې هغې غاړې ته د هیروینو جوړولو فابریکو ته وړل کېدل. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پاکستاني ځواکونو تر اوسه پورې د ډیورنت کرخې پورې غاړې ته د نشئی موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی کړی. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې په سلو کې 9 تولید شوي اپیم د حواله لارې په سلو کې 40 پاکستان او پاتې نورې د ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو لارې قاچاق کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار وایي ایران او پاکستان نه یوازې دا چې د تاریاکو د قاچاق په مخنیوي کې له همکارۍ لاس اخیستی بلکې د هغو کیمیاوي موادو د قاچاق مخه هم نه نیسي چې افغانستان ته راوړل کیږي او بیا د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
ما رضایت مندی از تعهداتی که در خصوص
مونږ د نشي موادو د قاچاق او پروسس په برخه کې هم داراز د فریکرسرو او نورو کیمیاوي موادو د مخنیوي په برخه کې چې افغانستان ته راوړل کیږي د گاونډیو هیوادونو له همکارۍ او اقداماتو څخه خوښ نه یو. مونږ له درې کالو راهیسې په سیمه ییزو غونډو کې د کره تخنیکی معلوماتو په وړاندې کولو سره هڅه کړې چې دا هیوادونه د نشئی موادو د مخنیوي په برخه کې په لژمنې عملي کړي.
باید کشورهای منطقه د یاسته به تعهدات خود عمل کړي.
سیاسي کارپو او د فراپ خوانی والی آصف ننګ پاکستان او ایران ته د نشئی موادو د فابریکو انتقال د دې هیوادونو د دولتونو لمرستې پرته ناممکن ګڼي او زیاتوي چې د نشئی موادو ډیرو عوایدو ته په پام سره د کوکنارو د کښت او نړیوالو بازارونو ته د دې هیوادونو لارې د قاچاق او تولید تر شا یو منظم سیستم کار کوي.
مواد مخدر په ترافیک کې زمونږ ګاونډ هیوادونه خاصه توګه د ایران او پاکستان نقش لري. دغه مواد په منظمه توګه سیستماتیکه توګه انتقال شوي دي، یعنی دنیا ته. طالب په دې ترافیک کې ډېر نقش نه لري. اما دوام کمربند دا چې هغه نقش پکې لري او غیر بلد دي، انتقالات لري، موټر لري، او راته اروپا ته او تر روسیې او تر دنیا رسیږي. معنا یې دا ده چې دا د افغانستان د څنګ راتاو شوی کمربند ده.
خغلی ننګ وای په افغانستان کې کرل شوی کوکنار د جګړې د دوام یو لامل دی. ل دې لارې تر لاسه شوی اواید په سلو کې لسی د افغانستان بزګرانو، په سلو کې څلوېخ نړیوالو قاچاقړونکو او سلو کې 500 اواید د نړیوال مارکیټ خاوندانو او خرڅونکو جیبونو ته ځي. د خغلی ننګ په باور ترڅو چې د نشئی موادو مبارزه د تروریزم له مبارزې سره همغږي او یو ځای پر مخ وړاندې نشي، د تروریستانو مالی سرچینې لمنځه نه ځي او په افغانستان کې په جګړه همداسې دوام لري.
مسودان یعزی و چې د مزنی ختیځ هیوادونو ته د طالبانو او تروریستي ډلو لخوا د نشي موادو د قاچاق په اړه راپور وړاندې کاوه.
د زهرو کاروان،
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12 نیمو تر یوې.
روان شناسان وایي چې د کورنۍ لخوا له ځوانانو سره ناسم چلند او د دوی روا غشتنې لپاره غورځول یو له هغو عواملو څخه دي چې ځوانان له ذهني پلوه ځوروي. همدا دلیل چې ځوانان له دا حالت څخه د وتلو لپاره نشو ته مخه کوي. یو شمیر معتاد ځوانان هم وایي چې د میندو او پلرونو ناسم چلند په نشو رشد کړي دي. په دې اړه محمد یاس تر نک راپور لري.
دا د کابل ښار په منځ کې حضوري چمن دی. دلته د بیلابیلو لوبو مینوال لوبې کوي، خو د چمن په منځ او شاوخوا څنډو کې بیا په نشه روږدي کسان ځینې پراته او ځینې نور یې بیا ډله ډله ناست دي. پر سرونه یې څادرونه غوړولي دي او د څادر تر څنډو یې نري دودونه پورته کړي. دا چې دوی ولې نشو ته مخه کړې او ولې په دې چمن کې تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تېروي، له یو څو معتادو ځوانانو به یې واورو.
د پلار له لاسه په نشه اخته شوم. له ما سره یې مینه نه درلوده، تر اوسه یې زما پوښتنه نه ده کړې. زړه مې راته وایي چې ځان تر موټر لاندې کړم.
پلار مور مې راکې چورت نه و، پوښتنه هم ونه کړم چې زه له چا سره ګرځم. بس همدا وجه وه چې په نشو باندې اخته نه شوم.
له اولادونو سره مینه نه کول، له کورنۍ لریوالی، د اولادونو د روزنې او پالنې په برخه کې بیغوري او د هغوی روا او ممکنه غوښتنو ته مثبت ځواب نه ورکول هغه عوامل دي چې ډیری ځوانان یې د نشو لور ته بیولی دي. یوه مور پر یکدیدلې آواز د خپل معتاد زوی کیسه کوي.
زوی مې د ښوونځي له 12 ټولګي څخه فارغ شو. پلار ته یې وویل چې ما په پوهنتون کې شامل کړه او یا دوکان راته جوړ کړه چې مصروف شم. سره له دې چې پلار یې بس هم درلود، خو وی نه منله. هغه و چې زوی مې له بیکارو خلکو سره ګرځېدل شروع کړل او وروسته پودري شو.
په نشورو دیدل یو لویه ستونزه ده چې مور او پلار او د کورنۍ نور مشران ورسره مخامخ کیږي. خو ځینې داسې لارې چارې هم شته چې که پام ورته وسي نو د کورنۍ مشران کولای شي خپل کشران نه نشو وساتي. د میدان وردګو ولایت شفیق الله رحیمی یو داسې پلار دی چې د خپلو اولادونو ښه پالنه او څارنه کوي.
ځوانان زمن لرم، نو زه ډېر کوشش کوم چې هغوی مصروف وساتم، خپل هم ځان له ځینو داسې شیانو نه وساتم چې هغه د دوی ژوند مغشوش نه کړي. مثلا زه خپله سیګرټ نه وهم، نسوار نه کوم، خپل اولادونه تشویقوم له ښو ملګرو سره د ناسته ولاړې په ارتباط باندې. دوی زه بوخت ساتم، ورزشي توکي ورته برابروم او وخت نه وخت زه دوی څارم چې په وخت راځي کور ته، نه وخت راځي چیرته تللی وي. زه د خپلو ماشومانو هغه اړتیاوې مکملې پوره کوم. زه پیسې ورته ورکوم او دوباره بیا یو پیسو حساب ترې اخلم. د موږ اولادونه الحمدلله اوس لاغه بادو افعال نه راګرځېدلې دي.
ارواپوهان د کورنیو مشرانو ته توصیه کوي چې د خپلو اولادونو د سارنې او روزنې ترڅنګ هغوی ته د نشئی موادو په اړه هم پوهاوی ورکړي. د ښځینه معتادینو د روغتون د مشرې ډاکټرې خالدی په وینا د کورنۍ د مشرانو لخوا له خپلو اولادونو سره مینه کول د ځوانانو د ناهیلي کېدو مخه نیسي.
محولانه شی مسئولیت پذیری دی. زما په نظر مور او پلار باید خپل ماشومان په مخ کې جنگ او جدل ونه کی، نو زیاتر متوجی وسی خپل ماشومان سالم تربیته. مور او پلار باید خپل ماشوم وخت په وخت تشویق کی او محبت ور سره وکین. که چیرې خپل اولادونه یا پانتون ته لګی وایت وخت په وخت دوی نه اول وخلی که چیرته لیلیه کې وسی د هم متقین نه باید اول وخلی او خبر وسی چې دوی چیرته وسیږي.
نشا اوس نږدې د 3 میلیونو افغانانو کورنیو ته د نابللي میلمنې په توګه ورغلې او دا کورنۍ له ډول ډول کړاوونو سره لاس او ګریوان کړي. په تیره بیا د کورنیو انرژي یعنی ځوانان یې له پښو غورځولي دي. روان پوهان په دې نظر دي چې کورنۍ د ټولنې اساسي واحد دی او یوه کورنۍ هغه وخت ښه پیاوړی او ننشو خوندي کېدای شي چې د کور مشران خپل کشران وڅاري او د هغوی سالمه روزنه او پالنه وکړي.
محمد ایاس تنه کوچی د ځوانانو په سارنه کې د کورنیو پر وند راپور راوړو. د لوګر ولایت ګل محمد ولس کال مخکې نه شکوله له محتاجینو سره به تشناس مالاندې شپې سبا کولې او له ډیره کمزوري له ځای نه سوې شورې دی، خو اوس یې نشه پرې شي او د خپل بچانو لپاره حلال روزي پیدا کوي. زموږ همکار محمد ایاس ترنه کله نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې لومړی څنګه په نشه اخته سو.
ایران کې مکار کو دا مساله پروشه دا سیمټ او ګچ شان بچ کوزور دا دو کاروبار مکو بیا کرا کرا لګ لګ تریاک مس کو ها ها سه پودر ته غوښت شو بیا راغلم افغانستان. په افغانستان کې و مل مفرنګ په نامه باندې جای وکړ د مرادلی په دو کې و منان به کې مکار کو و دم دو غو د عمله به زندګی نه مجر تورو
تا وسه ز په ایران کې میول تریاک څ کول دغه تریاک څ کول دی ولی شروع کړ.
زما یو خپل وطندار زمون د وطن و دوی اورز هم د چرس راړ وای ته ون سد نه شاو کو ډیر ښه کار کو. ایران کې دې آیا شی ډیر و بس د افغانستان خلک بچی لاړل بس ادمان بدن شروع د کېدل.
تا ول چې ما ول تریاک شروع کړل بیا ورسته دې کومي کومي نشي پسی وکړي
تریاکو چرس هم جوړه سره سکول بیا کرا کرا کریستال راوتل کریستال باندې روګ دي شو بیا پودر می شروع کړل پودر نه چې شیشه تراغلو بعد د شیشه نه مې ځتی بس پرمې خودل.
نشه دې څومره موده وکړه؟
نشه مې یاره یو لس دولس کال کړی دا
اغه للاس تلله اعتبار شتا په خوا په کور او کلی کې درلودل او شې نشه پرې هي ایغه د لاس راوړ
د سې چې اوس دکاندار ته درېګم چې هم زره کوي 2000 واخله زکه بیرته وای ته جوړ شوی انسان ورور اوس کولای شي خپل قام ته خیخ ته دوست ته دښمن ته ورور ته ماته ور کولای شي. اوس ولای دکاندار ډیر تلوي ګذر قرضدار زم قرض بده در کوم سودا زم وای قصه کوم زه خدای لوی دي اخر به راکه بعضی وخت مې صاحب خراج یم کای ور ز پنې شروع کده شوی نه اوس نه کوي زکه چې لاس دوه لاس کړه د نې کولای اوس بیا نه کوي بیرته مغه اعتبار لګ لګ لاس راوړی دی. شکر دا خدای دې لزر روپې ماش لرم ګار دی مالته چې ستیشی یا بیکار شم بس راشم پنډیتوم کوم مگر مې منډې کې شکر دا الله دې دوه لورګان لرم یو زوی مې دې چاته پزل دې خدای دې د سیاغ نه وړ نه چې ورته ودرېګم.
اوس خو ماشاء الله د سیسم سور او سپین د سیسم چاغه په خانه حالت څنګه وغه دې در یادی؟
هغه مې لګ لګ یادی کې عکسونه مشته شه په خانه کې بعضی وخت عکسونه وینم بخې مې ځان نظر تور شي د سی درته هم لکه تغذی بلولاندی نه لکه لارګای د ډنګار پنګاروم. او شکر د الله دې بخي ټایټی ما په ځان اعتبار لرم چې کار ته اړم شم یو کار وم کولای شم. اب خو نه کې د ځان ته مې قتل ځان ته مې خندار اتله توبه که خالیج کوم چاغیګم.
زه ګورم دلته تاسو له بوجي یو ډک موټر خالی کوي یو ډیری غټي غټي بوجي هم دي په خو دې دغه کار کولای شوي کڅه
نه په خو مې دا کار نشوي کولای زکه چې موږ د مانه و بس هم دومره مکول شه یا و مغلاره کولای یا و نن به کوم سپک پیدا یې مای دی کولای په کسل 200 روپے کار کوم د پوره روپے سي کولای. او شکر دې الله دې بس کټیلر ټیلر مال مې قصه کینه کار کوي شو.
اوس تقریبا ته څومره بوجي د ورځې کته کې
برابری کار دے مو چې بیکار شم بس دوا ټیلر درې ټیلر مثلا زر 2000 بوجي درې زر بوجي په درې سلور نه پر کوزو
دا ورځي څومره روپي وسکټ
ته سوم راځي 500 راځي 600 راځي زرم راځي 2000 راځي
په ځون کې دې څه تغیر راغله؟
واده مې وکړو کور زندگی مې جوړ کړه بس دا تغیرات چې الله پاک نه ډیر راځي.
دا دی ورورو د زهر کاروان خبرونه ورستي برخه تر نږدې سو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. کسه داسې ده چې د پولیسو یو قومندان یو موټر نشي مواد او څو تنه قاچاقوړونکي نیسي او غواړي چې نشي مواد وسوځوي او قاچاقوړونکي عدلي او قضایي ادارو ته وسپاري، خو یو شمیر زورواکان، حکومتي چارواکي، وکیلان او سیاسي مشران له هغه غواړي چې نشي مواد او قاچاقوړونکي خوشي کی خو دا یې نه مني. دا چې دا قومندان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
راځه راځه.
زه سمنوال عبدالسلام دلاور د نشه یي موادو پر ضد مبارزې د ځانګړو پولیسو قمندان یم.
راځه کینه دلاور خان، څنګه نن داسې خوشاله ښکاری؟ خیریت خو دی
قمندان صاحب؟ خیریت خو څه کوې چې بیخي زیره ده. زیره؟
زیره د څه شي زیره؟
ستاسو د پلان سره سم مو نن کمین ونیو. همدا اوس مو یوه لارې موټر هیروین، موټروان او دوه نفره قاچاقبره موړ سره ونیول.
یاره دلاور خانه، په رښتیا چې دلاور یې، آفرین. دا وطن چې ستا غوندې زړور او تکړه پولیس لري نو هیڅکله به نه خوارېږي. را نږدې شه چې په دې ټندې خو دغې ښکل کړم، درباندې ویاړم.
مننه قمندان صاحب، که ستاسې تشویق راسره و نو داسې ډېرې لاسته راوړنې به ولرو.
هو انشاءالله. اوس داسې وکړه چې تر سهاره پورې به پر موټر پیرا کوئ چې هیروین ضایع نه شي، او په زندانیانو به هم پام کوئ چې درنه ونه تښتي.
په سترګو قمندان صاحب، اوس ما ته اجازه ده؟
هو ځه نو ځه. السلام علیکم جنرال صاحب، ما خپل اوس درته زنګ وه چې ستاسو زنګ راغی.
وای چې نن د یو موټر تریاک نیولی دی.
هو جنرال صاحب، ما هم دغه خبر درته کوله.
خلک خو به نوي ترې خبر شوي؟
نه، همدا اوس مو تازه ونیول. زموږ له پولیسو پرته نور هیڅوک خبر نه دي.
ګوره، موټر پوډر او سره خلک همدا اوس خوشی که بس.
جنرال صاحب، داسې کار څنګه وکم؟ پوره یو موټر هیروین مو له قاچاقبرو سره نیولی دی. دا زما وظیفه او د پولیسو یوه لویه لاسته راوړنه ده.
ډېر دلایل مه وایه، زه درته امر کوم چې موټر ورسه خوشی که بس.
جنرال صاحب، تاسې به خپله تل راته ویل چې د نشه یي موادو پر ضد مبارزه به ستاسو له اساسي کارونو څخه وي.
ګوره پخوانۍ خبرې پرېږده، موټر خوشی که موټر.
دا کار هیڅکله نه کوم، زه د قانون تابع یم. پخوا مې ځکه ستاسو اطاعت کوو چې تاسو د قانون اطاعت کوو، خو اوس چې ته قانون ماتوې نو زه ستا اطاعت نه کوم او هیروین نه خوشی کوم.
ګوره پښیمانه به شي، زه وایم دا نن موټر خوشی که، که نو سبا ته او نور پولیس ملګري به د وظیفې څخه وشړم. دا مې لومړی او اخري اختار دی، پوه شو که نه؟
درنو قومي مشرانو، مدني فعالانو، خبريالانو او د وطن زړولو پولیسو، دا ستاسې مخې ته چې په بوجیو بوجیو هیروین پراته دي، تیره شپه زموږ زړورو پولیسو له دریو نفرو قاچاقبرو سره نیولی دي او اوس یې ستاسې په مخ کې سوځوو.
قماندان صاحب، قماندان صاحب، وکیله صاحبه ده، غواړي خبرې درسره وکړي.
ته راکړه ټلیفون.
هو واخلئ.
ورونو تاسې غوږ ونیسئ، ستاسې وکیله صاحبه ده سهار هم په دې اړه زنګ راوهلی و، وبه ګورو چې اوس بیا څه وایي. وکیله صاحب سلام علیکم، قماندان ولی الله یم.
ما سهار هم درته وویل چې هیروین خوشی که، خو تا تر اوسه پورې نه دي خوشی کړي. که یې نه کړي خوشی نو په داسې دام کې به دې بند کړم چې نه به سر او نه به پښې خلاصولی شي. ما جنرالان له کاره شړلي دي، ته خو د ولسوالۍ یو عادي قماندان یې.
وام اورېدل، دا ستاسو هغه وکیله صاحبه وه چې تاسو رایې ورکړې وې، خامخا یې غږ پیژنئ. تر اوسه څو وکیلانو، والیانو او څو نورو زورورو اختارونه را کړي دي. آن دا چې زموږ عامر صاحب راته وویل چې هیروین خوشی که، د دې ټولو خبرې مې په یو سي ډي کې ثبت کړي دي او دا دی تاسو ته هم کاپیانې درکوم. زه به هیڅکله له خدای، وطن او ملت سره خیانت ونه کړم، او ماته چې هر څه را پېښ شول توکل په خدای. دلاور خانه.
بله قماندان صاحب.
هیروینو ته اور ور واچوه چې د خاینانو او د ملت دښمنانو په زړونو کې اور بل شي.
په دواړو سترګو قماندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د ظاهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینګ او سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.